دا مشال رادیو دا او دا محل پتی خور کی دا گرمی دو لسو پا کابل کی یو لس نیمی بجی دی پا دی خبری سات کی موز نجیب آمیر هر کلی کم پا دی گڑی کی مو دا قبائلو پختونخوا و افغانستان پڑا ریپورٹون راوڑی دی خو لمڑی دا سیمی و نڑی خبرنا ویان پامیر سایل
د پاکستان د مالی وزیر پراتون کې مالی کال کې د ټیکسونو بنسټ پراخولو او مالیو زیاتولو وړاندیز دفاع کړی ده. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې تیره میاشت په هیواد کې په وسلوالو حملو کې مرګ ژوبله 1.3 لوړه شوه. او د اروپا د بشري حقوقو عدالت د باکو لخوا د آزاد اروپا راډیو د آذربایجاني څانګې وپاڼې د تړلو پرېکړه د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو د نړیوال قانون خلاف بللې ده. بشپړ خبرونه د پاکستان د مالی وزیر د راتلونکو مالی کال بودیجې په مساویده کې د ټیکسونو د بنسټ پراخولو او د مالیو زیاتولو د وړاندیز دفاع کړې ده. محمد اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې لشتمنو څخه د زیاتو ټیکسونو اخیستل اړین دي ځکه چې په وینا یې وسنۍ حالت د زغملو نه دی. د ویل چې حکومت پریکړه کړې چې د مالیو غونډولو نظام کمپیوټري کړي چې د اداري فساد یا درغلۍ مخه ونیسي. د مالی وزیر د سرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې په پاکستان کې کاروباریانو، پوهانو او خلکو د جولای له لومړۍ څخه د پیلېدونکي مالی کال په بودیجه کې د مالیو زیاتولو پر وړاندیزونو نیوکې وکړې. وفاقي ائتلافي حکومت د جون پر 12مه پر داسې مهال قومي اسمبلی ته د 2024-25 زیږیز مالی کال بجټ وړاندې کړ چې اسلام آباد د مالی او اقتصادي مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د بل پور ترلاسه کولو په لټه کې دی. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې تیره میاشت په هیواد کې د وسلوالو بریدونو له وجې د امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو مرګ ژوبله 1.3 زیاته شوه. مرکز په خپل تازه میاشتنی رپورت کې ویلي دي چې په می کې په پاکستان کې شپږ اتیا حملې وشوې چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون 90 تنه ووژل شول. د مرکز مشر سات خټک پرون مشال راډیو ته ویل چې 88% حملې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې شوې دي.
په ټرایبل ډسټرکټس کې هم دي زموږ چې په پاټه به مړته وي په هغې کې 1.5 حملې شوي دي، په هغې کې 2.5 خلک مړه شوي دي او 19 پکې ژوبل شوي دي. او زموږ د خیبر پښتونخوا چې کوم باقي علاقې دي په هغې کې 40 حملې شوي دي او 15 خلک مړه شوي دي او 15 ژوبل شوي دي. په بلوچستان کې داسې 23 حملې شوي دي او 1.5 کسان پکې مړه شوي دي او 45 کسان کشکم دي زخمیان شوي دي.
خټک زیاته کړه چې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز موندنې ښیي چې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې په پاکستان کې 409 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 414 کسان ووژل شول. د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونه وایي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په 8 ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. ادارې پرون په بیان کې ویل چې په کابل، بدخشان، نورستان، کونړ، میدان وردګو، سمنګان، پروان او بغلان کې له تیز باد سره د سخت باران امکان دی چې له کبله یې سیلابونه هم راتللی شي. ادارې ویلي دي چې په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 25 ملیمیټره پورې باران کېدی شي. تیره میاشت د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځو ولایتونو کې تر سختو بارانونو وروسته په سیلابونو کې شاوخوا 50 تنه وژل شوي او سلګونه ژوبل شوي ول. هغو بارانونو او سیلابونو خلکو ته لوی مالی زیانونه هم اړولي ول. د اروپا د بشري حقوقو عدالت په یو خوله د آذربایجان د حکومت له لوري د آزاد اروپا راډیو آذربایجاني څانګې ته د لاسرسي د مخنیوي پریکړه د بشري حقوقو او اساسي ازادیو د خوندیتوب کنوینشن سرغړونه بلل ده. په 2018 زیږیز کال کې په باکو کې یو عدالت پر آذربایجاني څانګې تور پورې کړی وو چې پر خپل وپاڼه داسې مطالب خپروي چې د په وینا یې د تاوتریخوالي او مذهبي سختدریځۍ تبلیغ کوي او د نورو کارونو ترڅنګ خلک بلوو ته هڅوي. عدالت د همدې تور پر اساس د آذربایجاني څانګې وپاڼه تړلې وه، خو د آزاد اروپا راډیو ټینګار کړی و چې په بشپړه توګه د وپاڼې د تړلو پریکړه خورا شدید ده. د آزاد اروپا راډیو مشر سټیفن کپوس د اروپایي عدالت د پرونۍ پریکړې هرکلی کړی دی. نوموړي بیگا په بیان کې وویل چې د آذربایجاني څانګې و پاڼه له 2018 زیږیز کال راهیسې تړلې ده. خو د باکو له لوري د آزاد اروپا راډیو د خپلواکه ژورنالیزم ځپل پخوانی مسأله ده. کپوس ویل په 2009 زیږیز کال کې حکومت د اف ام راډیو څپې وتړلې او په 2014 زیږیز کال کې یې په باکو کې د آذربایجاني څانګې پر دفتر چاپه ووهله او وی تاړه. مشال راډیو د آزاد اروپا راډیو پښتو څانګه ده چې مرکزی دفتر یې د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې دی. د شلوور کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د امریکا او آیرلند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د فلوریډا په لوبغالي کې د جون 14 سیالي د پېښور پر وخت ماښام پر 9:30 او د کابل پر 2:00 پیلېږي. تر دې مخکې نن سهار د افغانستان لوبډله پاپوا نیوګینی ته په 2 وکټو په ماتې ورکولو دویم پړاو ته ووته. پاپوا نیوګینی لومړی توپ وهنه وکړه او ټوله لوبډله یې په 6 اوور کې په 6 منډو وسوځېده. په ځواب کې افغانستان ټاکلی هدف د 16 اوور په پیل کې د 2 لوبغاړو په زیان پوره کړ. تر دې یوه ورځ مخکې انګلستان عمان ته، بنګلادیش نیدرلینډز ته او کوربا ویسټ انډیز نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې سبا 4 سیالۍ وشي. د خبرونو پای
دا پامیر ساحل چې خبرونه د تھوڑان دی کول د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. د پاکستان د مالی وزیر ویلی دی چې د راتلونکي مالی کال په بودیجه کې د ټیکسونو زیاتول اړین دی. رپورټ په لرو خو د دې رپورټ نه وړاندې به یو تازه رپورټ وي. هغه دا چې په باجوړ کې میرمنو مظاهره وکړه او دوی وایي حکومت یې د هغوی له درکټل شوي خپلوان عدالتونو ته وړاندې کړي. د پاکستان د شخړو امنیتي مطالعاتو مرکز ویلي دی چې تیره میاشت په هیواد کې په وسلوالو حملو مرګ ژوبله 10% زیاته شوې. شنن کې وایي د نامنۍ زیاتېدو لامل د وسلوالو ډلو ترمنځ همکاري ده.
د ترخګرو ډلو یو والی دی یا ډېرې دل دي یا چې کوم ځای کې هم د دې اثرات وي هلته کې دوی سر د خلکو شاملېدل دي.
په چمن کې پرلتوالو د خپلو نیول شوو ملګرو د خلاصون لپاره مظاهره کړې ده. عوامی نیشنل ګوند وایي چې د امنیت او د خیبر پښتونخوا د وسایلو ګټو ترلاسه کولو لپاره له ګوندونو سره اتحاد کوي. خو شنن کې وایي ښایي دا کار زیات اغیزناک نه وي. دا نو رپورټونه په دې خبري غړی کې بدرګه مخړه. رسو د خبرونه لومړی رپورټ ته. پرون د باجوړ میرمنو په خار کې د وی مظاهرې په ترس کې له حکومت غوښتنه وکړه چې داغوی د کورنۍ ول درک کړل شوی غړي دی را پیدا کړي. له دغه مظاهره کوونکو میرمنو سره داغوی ماشومان هم قسم تروسه پوره شمیره نه ده معلومه چې له باجوړ سمره کسانو رکتی. خو دغلته وخت په وخت ځینې کورنۍ د خپل ورکو عزیزانو د موندلو لپاره خپل غږ پورته کوي. په باجوړ کې ځینې سیاسي ګوندونه هم وخت په وخت په دې مسله خبرې کوي. د باجوړ ترڅنګ د پاکستان د نورو سیمو په ځانګړي ډول له بلوچستان هم د ولس غږ پورته شوی چې ګینې د پاکستان حساسو ادارو د هغوی د کورنۍ غړي پورته کړي او سورکتي. د ورکو کسانو کورنۍ وایي که د هغوی خپلوان په کوم جرم کې ککړ وي نو حکومت یې هغوی عدالت ته وړاندې کړي. بل پلو د پاکستان حکومت وخت په وخت ویلي چې یو شمېر ورک کسانې موندلي او بیرته خپلو کورنۍ ته سپارلې دي. د مشال لډیو خبریال شانواز ترکزی رپورټ لري.
تیره ورځ باجوړ کې زنانه سرک ته وتلې وې غوښتلې چې د دوی ورک شوي تنان باید را پیدا شي. دغه زنانه چشمې شاوخوا اته وو. د ښار هډ کوارټر په لوی سرک د جون په 14 ورغلې وې او سرک یې بند کړی. دغه زنانه خو د میډیا سره کومې خبرې نه دي کړې او نه ورسره کوم داسې نارینه وو چې د میډیا سره خبرې کړې وې. خو په خواله رسنیو خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې خړې بورقې یې اغوستې دي، په غرمو ناستې دي او ځینو سره ماشومان هم دي او ځینې پکې ژاړي هم. د باجوړ یو ځای خبریال سجاد کاروان دغه ځای ته ورغلی او وروسته یې د هغه مذاکراتو رپورټینګ هم کړی کوم چې د دغه زنانه او د پولیسو د مشرانو ترمنځ شوی. کاروان مشهد رډیو ته وویل
بیا هم دغه احتجاج د ختمېدو لپاره عادي و هم چې کوم ډی فی او باجوړ له هغه ورته دغه وکړه چې یار پر زما چې څومره کیږي زما د متعلقه چې کوم ادارې دي دغه سره په دې حواله سره خبرې اترې کوم زما ستاسو سره دا خبره شو چې دفتر درې مپورې کو ستاسو دغه مذاکرات ما حل نه کړو نو بیا به خیر تاسو به کولی شئ بیا وځي احتجاج ته. د دې به مونږ لټن کوو چې مطلب د چا سره ورڅ دي کم دي کم دي نه دي او ولی نیولی شی ولی گرفتار کړی شی دی کو آیا دی گرفتار شی نو دا به منګه د عدالت په توګه باندې دې ته سزا ورکو. دغه بیانیې چې کومه دغه دغه زنانه بیانیې هم وا
واجورت کې داسې تنانو چې د کلون رهسه ورک دي پوره شمیر خو نه دی معلوم. خدا نه یوازې په باجوړ کې بلکې په ټولو قبایلي ضلعو او د خیبر پختونخوا په ځینې بندوبستي ضلعو کې هم ګڼ شمېر خلک بې درکه کړی شوي. د بې درکو کورنیو بیا بیا دعوی کړي چې د کورنیو غړي خفیه ادارو او یا پولیسو اوچت کړي. تیر وختونو کې پولیسو او د خفیه ادارو لخوا هم په ځینو موقعو ویل شوي چې که دوی ګنې کوم تنان اوچت کړي نو هغه په ځینو لانجو کې ککړ وو. د مشال ریډیو د 8 دسمبر 2022 د یو رپورټ سره سم د کال 2011 د مارچ نه تر د 2022 کال د نومبر 13 نیټې پورې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له 9000 زیاتې داسې قضیې ترلاسه کړې چې پکې خلکو شکایت کړو چې خپلوان یې ګني ورک شوي. دغه رپورټ کې زیاته شوي کمیشن په دغه موده کې د 6000 سیوا دغه شان مقدمې فیصله کړې وي خو د 2200 نه زیاتې مقدمې تر دا وخت پورې حل شوې نه وي. دا چې د ورکو تنانو د موندلو لپاره سیاسي ډلو هم وار په وار غوښتنه پورته کړي. نو د باجوړ د عوامي نشن ګوند یو مشر سید صدیق اکبر مشهد رړو ته وویل
موږ دا نه وایو چې ټول به بی ګنای یا بغیر د جرم نه بنیول شي خو دا ضرور وایو او د دغه کورونو مطالبه هم دا ده چې دا د پاکستان عدالتونو ته وړاندې کړی شي. نو په دغه تمه او هیله باندې چې د ریاست ذمہ‌داری هم دا ده او نن سبا تاسو ګورئ چې موږ د عین او د قانون په چوکاټ کې ژوند کوو. عدالتونه شته دلته د پښتونخوا ضلع موږ جوړ شوي او په قانون او په عین کې ښکاره لیکل شوي دي چې څلیرش ګنټې څوک په تانه کې چې دی بغیر د عدالت سامنا کېدو نشي ساتلی. دغه شانې په غارونو کې نشي ساتلی یا په کورونو کې نشي ساتلی یا په نورو ځایونو کې نشي ساتلی. باید دغه ټول خلک ته عدالتونو ته وړاندې کړی شي.
د ورکو تنانو په شمول په سیمه کې د بدمنۍ او نورو غوښتنو لپاره کارکوونکي پښتون ژغورنې غورځنګ په تېرو وختونو کې دا هم ویلي دي چې د ورکو تنانو شمېره د سرکاري کمیشن د شمېرو نه زیاته ده. دوی هم وار په وار دغه غوښتنې کړي چې هغه خلک چې په جرمونو کې ککړ دي سزا دي شي خو کورنۍ ورته دې ښکار شي او که بي قصور وي پرې دې خوتل شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
د باجوړ مظاهرې خبر شوې. هلته په چمن کې له تیرو سباندې اتو میاشتو راهیسې پرله دوام لري او احتجاجیان وایي چې پرون یې د خپلو نیولو شو ملګرو د خوشي کولو لپاره د ښار د انتظامی مشر تر دفتره لاریون کول غوښتل خو چارواکو د قانون 1444 ماده عملي کړه چې ورسره سم د 50 یا تر 50 د زیاتو کسانو پر ورغونډېدو بندیز ولګېد. د پرلتوالو مشران وایي چې تر دې وروسته یې د ناستې په ځای کې مظاهره وکړه. احتجاجیان وایي له افغانستان سره د تګ راتګ د پخوا په څیر په شناختي کارډ او تذکره شي خو د پاکستان حکومت وایي چې یوازې قانوني سفري اسناد لرونکي پر ډیورنډ کرخه تګ راتګ کولی شي. پارلتوال وایي د سفري اسنادو لرلو شرط ورځنی کاروبار او مزدوري اغیزمنوي. د سمات شبنم رپورت د پرونی مظاهرې د ګډونوالو په نارو پیلېږي.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 کال د اکتوبر له 18 د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو پر لټ روان دی. د جون پر 14 پر لټوالو په چمن ښار کې د حکومت لخوا د نیول سو پر لټوالو د راخوش کول لپاره یو لاریون کول غوښت خو دغه لاریون تر سره نسو. په دې اړه د چمن پر لټ کمیټې او پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالعلیم پهلوان د جون پر 14 مشالډو ته وویل
موږ لاریون کاوی پر سرکار یو سل 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 د پاول لګوله بیا موږ ته داسې محسوس وو چې سرکار خپل تخریب کاری کوي پر پرلت یا چی په کابل افلاج یو کله چې خپل خلک را ایله کړو د پرلت پنجری شان یې مات کړو نو موږ دا خلک په کنټرول کې نو سره وسلای د خپل خلک وو نو موږ دا دغه وبلل چې موږ خپل پرلت په همون وو خپل مزایره په پرلت کې خپل आवाज دنیا ته ورسو.
پرلتوال د چمن او سپین بول دکترمن سره دی دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د پرلت کمیټې وغړي عبدالشکور د جون پر 14 مشالډو ته وویل
مر په ډیورنډ کرښه باندې پاسپورت نه منو، مر دلته سرحدي خلک یو، مر قبایل خلک یو، مر په ځمځکه په مینځ کې دی تار واچوي، مر نیمه ځمځکه په اخوا پاتې سو، نیمه ځمځکه په دې خوا، مر کورونه نیم په اخوا پاتې سو، نیم په دې خوا پاتې سو، مر اوس هم پر امن احتجاج کوو، مر یو ګام د تار په اخوا، مر مارکیټ دی چې د سلو کال وسط، مر دا مارکیټ دی، مر تجاران دي او مچګر برته راځي، زر روپۍ پنځه سو روپۍ دې د ورځې په چانته پیدا کوي، راځي پر دغه لار باندې خپل اوریجنل پاکستانی شناخته کارت لارې و په لاس کې دی.
د پلتوالو په خبره چې د حکومت لخوا له تیرو اتو میاشتو پر دوی د روزګار لار تړل سوې ده. د چمن اوسېدونکی محمد نسیم چې له وړوکوالي د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي دروازه باندې کار کوي، هغه مشال ریډو ته څه داسې وویل:
تقریبا د پنځلس کالو څخه زما عمر و، ما پر دغه بارډر باندې خپله ټیم وړي، لس لیټره تیل مې وړل بارډر له، بیا اوس بوډا شولم، بچیان مې وړي، دغه یو روزګار دی پنځه سوه زره روپۍ پیدا کوو، هغه دا اته میاشت نه میاشت کېږي، خپله علاقه مې ورکړم ګټلې ده.
جون پوری په چمن کې د امنیتی ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوې دي. د پرلتوالو په خبره چې په دې تاوتریخوالي کې د دوی دوه کسان مړه، شاوخوا پنځوس کسان ژوبل سوي او تر یو نیم سل پورې کسان نیول سوي دي. خو د بلوچستان حکومت ویان شایدرین څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنځ په تاوتریخوالي کې ولس امنیتي سرتیري او پنځلس پرلتوال ژوبل سوي دي. د حکومتي چارواکو او پرلتوالو ترمنځ په وار وار خبرې سوي، خو څه پایله یې نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی دی. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، چمن.
هملته په بلوچستان کې پاتېږو. د بلوچستان د پښتون مېشته سیمو سوداګرو او ولسي مشرانو له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره د کلایسف الله د بادینې لارې پرانیستو هرکلی کړی دی. هغوی پرون په کوټه کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت ته له افغانستان او ایران سره د سوداګرۍ ټولې لارې پرانیزي. د بلوچستان حکومت د جون پر پنځمه تر شاوخوا درو کلونو وروسته د بادینې لارې بیا پرانیستو اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په چمن کې د سفاري اسنادو لازمي کېدو پر ضد له سبا باندې اتو میاشتو راهیسې پرلت روان دی چې له وجې له افغانستان سره سوداګري اغېزمنه شوې ده. ایوب ترین تفصیل لري.
د بلوچستان زیاتره تجار او قبایلي و سیاسي مشرانو د صوبایي حکومت لخوا د بلوچستان په کلاسیفلا کې د افغانستان سره د بادینی بارډر په عجله توګه د پرانیستې د پریکړې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دې څخه به نه یوازې د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت وده وکړي، بلکې د پولې دواړو غاړو ته پرتو قبایلو ژوند هم بدل شي. په دې ترڅ کې د کلاسیفلا سره تړاو لرونکي یو قبایلي او سیاسي مشر اجي نظام الدین کاکړ راته وویل:
دا بارډر و پنجاب په خیبر پښتونخوا ته تر نورو بارډرانو درې نیم سو کیلومتر نزدیک دی. دغه بارډر میوه سره رسېږي، انګور سره رسېږي، تر نورو بارډر تقریبا دولس ګینټې پنځلس ګینټې بیس پې مخکې رسېږي. بارډر چې خلاص وي، حکومت کم ټارګټ عمر ته راکړی وي، روډونه نه ول جوړ، موږ څلور ګنا رینیو جمع کوي، اوس روډ جوړ دی، روډ جوړ دی، درو ګینټې لاره ته مسلم هغه پوری ګاډۍ کندهار رسېږي، دا پنجاب ته رسېږي، دوه لنډه.
بادینی سره تړاو لرونکي قبایلي مشر ملک نظر خان وینا وا چې په اوس مهال کې د بادینی خلک د ژوند د بنیادی اسانتیاو څخه بې برخې دي.
داسې غربت دی، داسې قحطی ده، هم د مالو، هم د انسانانو، د زراعتو او د بجلی، د اوبو، د اسپیتالو، د اسکولو، هیڅ معیار هلته د پاکستان ګورنمنت له طرفه څخه موږ ته نه دي تر اوسه مهیا شوی. د اسکول تکلیفات دي، د اسکول ایجوکیشن هلته نه ونې کې برابر دی په ګرد علاقه کې. اسپتال نه ہونے کے برابر دی در سلوشت کال سیوی دی چپاغا علاقہ کی اسپتال تتروس پوری چا یو پٹی دوام نه دور کری زراعت نستا اسپتال نستا اسکول نستا روڈ نستا بجلی خودیر ازاد خبر دا پا تلیفونم دری گینٹی پا چوبیس گینٹی کی دوی گینٹی دری گینٹی یو گینٹا لکا سنگ چی دا پاکستان دا معمول مطابق لوڈ شیڈنگ دا بجلی غر آجی دا نارواغ دا رکم اسمور بیا دا نیٹوارت غر آجی
خود روب میرک خان ناصر بیا زیاده کرا چه ده بادینی بارڈر ده پرانیست خبا ده افغانستان پا لور خلگو تا دیر لوه گتا ورسیجی
ده افغانستان علاقه سپنی دی پا خوابان سور دنگل پا ناما بانی علاقه ده چه ده ناصر کوم ده زایرشا پا وقت بی زایرشا پا پرمان بانی ورکلی ده اونده که مالت پا انتکالوی بانی چه بارڈر آخوا سنگ وروالی بس بیا ده ناصر سی مشورو ده ده بیاتر شنکی پوری بیا دروازی وطانا ده کپرسا ده پدی کی او دا زنجیر سی کم ورته ای دا ناصر ویری دی بالکل بارڈر سره ټچ پرتی په دې خبرې دا کاکړ کوم سره آباد دا زه ټول خلکو دې فارغ وایم دا شخ خبره دې بارڈر کول اوسې او دې لپاره تجارت شروع شي
بلخوا دلته د کوټې د تجارت د اتحادیه یو مشر اجی اختر کاکړ وایي په کار دي چې د پاکستان مرکزی حکومت د صوبې د ترقی او لس د خوشحالۍ په خاطر د ایران او افغانستان سره دغه ډول نور بارډران هم د تجارت او کاروبار لپاره پرانستي
افغانستان د حکومت د طالبانو سم دا دغه د پاکستان د هغې سم چې باید هر ځای بارډران په اره ولسوالۍ کې خلاص شي چې د دپتانه سې راونسي راځه پر دالبندي نوشکي سرلټ د سرلټ د کوټ سره لګیږي او پر ګلستان باندې چې پر ګلستان زما خپله سیمه ده چې هلته خلاص شي پر توبه کاکړي خلاص شي پر چمن خوال ریډیستا او که پر توبه چکزي باندې د ضرورت یې هلته پسې خلاص شي پر بادینی پر کمردین موږ د دې ګردو په چې دا خلاصی د خلکو دغه زړې خبرې چې دا پلانکی بارډر خلاصی او هغه بارډر ته نقصان رسی دا نه د حکومت پالیسی ده د بادینی د خلکو حق دی
دا دغه وروسته کله چې د بلوچستان حکومت د جون په پنځم نیټه د پاکستان د کسټم یا ګمرک ترڅنګ د پلټنې و وفاقي ادارې اف آی ای ته امر وکړی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بادینی بارډر دی د تجارت لپاره په عملي توګه د خلاصون په خاطر دی ګړندي ګامونه پورته کړل سی د بلوچستان حکومت د بادینی بارډر د تجارت په خاطر د خلاصون خبره د هغه وروسته راپورته کړې ده کله چې د تیرو اتو میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې په سرحدي ښار چمن کې د حکومت په ضد احتجاجي پرلت روان دی او د چارواکو په خبره چې د پرلت له وجې د چمن پر سرحدي پوله د افغانستان سره تجارت بیا په خاصه توګه افغان ترانزیت ټریډ په وار وار تر اغېز لاندې راغلی دی د یادونې وړ ده چې په کال 2000 کې د سپتمبر په میاشت کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمل خان د افغانستان سره پر پوله د بادینی بارډر پرانیسته کړې وه او هلته تجارتي هلې ځلې هم پیل شوې وې خو په جولای 2021 کې پر یاده سرحدي پوله تجارت د ناڅرګندوی له تو له امله بند شوی و
دا مشال راډیو
د پاکستان د مالی وزیر د راتلونکي مالی کال په بودیجه کې د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز دفاع کړې ده. سینیټر محمد اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې زیاتې پیسې ګټونکي باید زیاته مالیه ورکړي. د ویل چې حکومت د مالیو نظام کمپیوټري کوي چې د اداري فساد مخه ونیسي. اورنګزیب د جون په 12مه قومي سملې ته د جولای له لومړۍ څخه د پیلیدونکي مالی کال بجټ وړاندې کړ چې تر هغې وروسته ځینې پوهانو کاروباریانو او خلکو د مالیو زیاتولو پر وړاندیز نیوکه وکړه. راشد خټک تفصیل لري.
د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د راتلونکو مالی کال د پر وړاندې کړي بجټ کې په خلکو د ټیکسونو لګولو دفاع کړې ده او ویل دي چې حکومت به د ټیکس دایره کار زیاتوي ځکه چې د ټیکس او د ګراس ډیولپمنت پروډکټ موجوده شرایط د زغملو وړ نه ده. په 13 جون په اسلام آباد کې پریس کانفرنس د وینا په مهال د خزانه وزیر وویل چې په بجټ کې صرف په تنخدار خلکو ټیکس نه دی لګول شوی. د وویل چې په نورو ملکونو کې د ټیکس نه ورکوونکو اصطلاح هم نشته. د خزانه وزیر وویل چې د حکومت سره د ټولو خلکو د ژوند کولو ریکارډ شته او دا معلومه ده چې څوک ګاډي لري او څومره بل ورکوي. د دې لپاره به ټیمونه جوړیږي او د پلټنو نه پس به د شتمنۍ په حساب سره په خلکو ټیکس لګي.
ډیجیټایزیشن هم کرنے جا رہے ہیں اور آج صبح بھی اس پہ میٹنگ ہوئی ہے.
موږ ډیجیټایزیشن کوو او نن سهار هم په دې سلسله کې یو میټنګ وشو. د دې مقصد صرف دا چې انساني عمل دخل کم شي. د دې سره به شفافیت هم زیات شي، کار به هم خفيږي او کرپشن به هم کم شي. ډیجیټایزیشن ډېر مهم دی. د پروګرس او ټیکس نظام لاندې به پښتمن خلکو ډېر ټیکس لګول کیږي. زما په خیال په دې چاته نیوکه کول نه دی پکار کړه پښتمن خلکو نه زیات ټیکس واخیستل شي.
آید کیا جائے.
ډېر اقتصاد پوهان په حکومت تور لګي چې په عام خلکو په بجټ کې ټیکسونه زیات کړي دي. خو خپل خرصای نه دا کم کړي. دغه پښتنه د پریس کانفرنس په وخت د ډان ټی وی خبریال ثناء الله هم د وزیر نه وکړه.
برائے کمپلائی ہے کل مجھے اس نے بتایا کہ اس کی 45,000 تنخواہ
جو کارکون کی ماتا ہوئی چھتا خواہ 15,000 روپے تنخواہ دا نسا اکل لری نا موٹر لری او نا کور لری او دا موبائل سیمی بلاک شو زکا چھ ٹیکس ریٹانی نو جمع کری دلتا دا FBR چرمین ہم ناستے او بلخو دا دوبائی لکھ تر مخا پسونو پاکستانیان حل تا جائداد لری بچا کہ دمرا جورت نیشتا چھتا یو جرنیل دا پرلیمان دا یو غڑی او یا دا محسن نکوی نا پختنا اوڑ چھ دا علاقو ما کرو دا 15,000 روپے تنخواہ خستون کی سیم بلاک کی گی خود دا ربون روپو جائداد ملکان نا سوک پختنا ہم نشی کولے تاسو دا پرلیمان بجٹ 1.5% زیاد کرو دا وزیر اعظم دا کور بجٹ مهم زیاد کرو دا خپل خرصو نه مېوه پیسې نه کم کړو خلک زکه شور کوي چې تاسو خپل خرصه کمولو ته تیار نه یې
کیا په خپل ایکسپنډیچر کم کرنے کو تیار نه یې
دا خبریال د پښتنې په جواب کې وزیر وویل
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ
تا چې کومه خبر وکړه دا بالکل سم ده حکومت باید خپل خرڅه کم کړي خو زنه سيزونه داسې چې هغه مونږ اوس عملي کوو مولان دې هم اول چې مونږ د حکومت خرڅ کمو تا نور خبر وکړه خو ته وایم چې مونږ تر دې هم لوی سيزونه باندې کار کوو او هغه دا چې مونږ زنه وزارتونه ختمو ان شاء الله پر اتلونکو بدرې مشته کې به وګورئ بل خبر دا ده چې کله چا سیم غلط بلاک شي وي نو زه په دې معافي غواړم ما په شروع کې ویلو چې د ډیټا پلاتونو ټیمونه ختمول غواړي ځکه چې دا په خلکو کې به بیوري رامنځته کوي او وېره خوروي چې هر څومره ورته ووایي چې دومره پیسې جمع کړه هغه د ټیکس چارواکو سره خبره نه کوي دا به بیوري به ختمو ځکه زه وایم چې ډیجیټایزیشن ډېر ضروری دی صرف د ټیکس جمع کولو لپاره نه بلکې د خلکو لپاره هم دا به بیوري ختمول غواړي پاکستان په 12 جون په قومي اسمبلی کې د 13,000 ارب روپو نه زیات لګښت ولا بجټ وړاندې کړو چې د ټیکسونو راغونډولو هدف پکې 1.5 لک ارب روپۍ ټاکل شوی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
ملته په اسلام آباد کې پاتې گو په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو امنیتی مطالعاتو مرکز ویل دي چې 13 میاشت په هیواد کې د وسلوالو بریدونو لواجې مرګ جوبله 1.5% لوړه شو هغه سړنیز مرکز په خپل تازه میاشتنی ریپورت کې ویل دي چې 83% حمله په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي د مرکز مشر سات خټک پرون مشال لډیو تویل چې په پاکستان کې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې ټول 409 بریدونه شوې دي چې پکې 414 کسان وژل شوی او سلګونه ژوبل دي تفصیل د عظمت علي شاه پر رپورت کې
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز د مئی د میاشت په خپل رپورت کې وایي چې د روان کال د مئی په میاشت کې د وسلوالو په شپږ اتیا بریدونو کې نوي کسان مړه او له اتیا او زیات ژوبل شوي دي اداره زیاتوي چې په مړي شوي کسانو کې 8 عام اولس او 2 امنیتی ځواکونو کارکونکو شامل وو د پی آی سی ایس ایس مشر جنرل سات خټک مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو په بریدونو کې 80% بریدونه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوي
مارچ 2017 نه بعد دا ټولو نه غټ فګر دی او په دا میاشت کې 2017 د مارچ نه بعد چې کوم دی دا غټ کاروایانی اوم د سیکورټی فورس طرف نه اوم د ټیرریسټانو طرف نه کاروایانی په دې علاقې کې شوي دي نو کپو علاقې بنیاد باندې دا موږ وګورو نو په ټرایبل ډیسټریکټ کې هم دي زموږ چې په پاټا به مرتوي په هغه کې 1.5 حمله شوي دي په هغه کې 2.5 خلک مړ شوي دي او 19 پکې ژوبل شوي دي او زموږ د خیبر پختونخوا چې کوم باقي علاقې دي په هغه کې 3 حمله شوي دي او هغه کې 15 خلک مړ شوي دي او 15 ژوبل شوي دي په بلوچستان کې داسې 23 حمله شوي دي او 1.5 کسان پکې مړ شوي دي او 45 کسان کشکم دي هغه پکې زخمیان شوي دي داسې پنجاب کې 4 حمله شوي دي پکې 16 کسان مړ شوي دي او وو پکې زخمیان شوي دي داسې په سند کې 4 حمله شوي دي او پکې 2 کسان مړ شوي دي او یو کس پکې ژوبل شوي دي
دا پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز د مئی د میاشت په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په ډومبه 15 میاشتو کې 409 د وسلوالو بریدونه شوي چې پکې 414 کسان مړه او 414 نه زیات کسان ژوبل شوي دي د خیبر پختونخوا حکومت ویاند بیرستر سیف د مئی په میاشت کې مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر پختونخوا پولیسو ته د جنگ لپاره د جدید وسلې او نور سامانونو لپاره و 1 ارب روپے لګوي په پیښور کې خبريال ارشد یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې وسلوال بریدونه د سیوا کېدو یو وجه دا هم دا چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې زیاتره وسلوال ډلې د یو بل سره په بریدونو کې مرسته کوي
د دې سره بل وجه بیا د ترخګرو ډلو یو والد یا ډیرې دل دي یا چې کوم ځای کې هم د دوی اثرات وي هلته کې دوی سره د خلکو شاملې دل دي نو که دوی ته د افغانستان نه نوې کسان نه راځي بیا هم دلته په پاکستان کې ورته ډیر د ریکروټمنټ موقع په لاس راځي او هر ځل هم چې د د دوی خلاف برید وشي، هغه کې څوک زخمیان شي څوک خوک شون، د هغوی په بدل کې د هغوی پروپاګانډا مشین داسې تیز وي چې دوی بیا دغه حمله د خپل حق لپاره د خپل نور ریکروټمنټ لپاره استعمالوي. نو دغه هم د ترهګرۍ د نه ختمېدو او د ترهګرو د نمبر زیاتېدو یو وجه ده.
دا وسلوالو بریدونو د مخنیوي په غرض د پاکستان حکومت په کال 2010 کې د افغانستان په پولا د 50 کروڑ ډالرو سیوا لګښ سره ازغن تار لګولې وو چې مقصد یې د وسلوالو د تګ راتګ لار نیول وو.
اوریدونکو د عظمت علی شاه رپورټ مو اورید. د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه د خبرنو لنډیز اورو.
د پاکستان د مالی وزیر د راتلونکو مالی کال د بودیجې په مسوده کې د ټیکسونو د بنسټ پراخولو او د مالیو زیاتولو وړاندیز دفاع کړی ده. محمد اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه کې ویل چې لشتمنو څخه د زیاتو ټیکسونو اخیستل اړین دي ځکه چې په وینا یې وسنۍ حالت د زغملو نه دی. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې په پاکستان کې کاروباریانو، پوهانو او خلکو د جولای له لومړۍ څخه د پیلېدونکو مالی کال په بودیجه کې د مالیو زیاتولو پر وړاندیزونو نیوکې وکړې. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې 13 میاشت په هیواد کې د وسلوالو بریدونو له وجې د امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو مرګ ژوبله 13% زیاته شوه. مرکز په خپل تازه میاشتنی رپورت کې ویلي دي چې په مې کې په پاکستان کې شپږ اتیا حملې وشوې چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون 90 تنه ووژل شول. د مرکز مشر سعد خټک پرون مشال راډیو ته ویل چې 88% حملې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي. د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونه وایي چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د اروپا د بشري حقوقو عدالت په یو خوله د آذربایجان د حکومت له لوري د آزاد اروپا راډیو آذربایجاني څانګې ته د لاسرسي د مخنیوي پریکړه د بشري حقوقو او اساسي ازادیو د خوندیتوب کنوینشن سرغړونه بللې ده. په 2010 زیږیز کال کې په باکو کې یو عدالت پر آذربایجاني څانګې تور پورې کړی و چې پر خپل وپاڼه داسې مطالب خپروي چې په وینا یې تاوتریخوالي او مذهبي سختریزۍ ته لمن وهي او د نورو کارونو ترڅنګ خلک بلوو ته هڅوي. عدالت د همدې تور پر اساس د آذربایجاني څانګې وپاڼه تړلې وه. د آزاد اروپا راډیو مشر سټیفن کپوس د اروپایي عدالت د پرونی پریکړې هرکلی کړی دی. او د شلووره کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د امریکا او آیرلند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د فلوریډا په لوبغالي کې د جون 14 سیالي د پیښور پر وخت د ماښام پر 9:30 او د کابل پر 8 بجو پیلېږي. تر دې مخکې نن سهار د افغانستان لوبډلې پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړه.
پامیر ساحلو چې د خبرنو لنډیزې درته دراوراو اوریدونکو په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. نو که وخت لري را سره پاتې شي او دا رپورټونه واوري. یو نړیوال رپورټ ته اسرائیل فوز وايي په رفح کې عملیاتو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په هغه وړوکي ښار کې د فوزي عملیاتو پیلورو په سر له نړیوالو انتقادونو سره مخامخ ده. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان هغه څرګندونې رد کړې دي چې ګواکې اسرائیل د اوربان وړاندیز ته بشپړ ژمن دی. اسمت سروان معلومات راکوي.
د غزې په رفح ښار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په دوام کې پرون اسرائیلي پوځ اعلان وکاوه چې دفاعي ځواکونه په خپلو هدفي حملو کې د دوی په وینا یو شمېر ترهګر وژلي دي. د اسرائیل په جنوب کې د دې ساحلي سیمې په مرکز کې نشتې دوام لري او د پوځ د بیان له مخې تر 100 زیات کسان چې د اسرائیل لخوا ترهګر بلل شوي وژل شوي دي. د اسرائیل د پوز په وینا په وژل شویو کې یو فلسطینی چې د اکتوبر د 8 په حمله کې لاس درلود هم شامل دی. د اسرائیلی پوز دغه ادعا خپلواکو سرچینو تایید کړی نه ده. په غزه کې د اسرائیل پر پوځي اقداماتو په تیره بیا په رفح کې پر پوځي عملیاتو په ټوله نړۍ کې نیوکې شوي دي. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې هوایی او مځکني بریدونه پیل کړل چې د حماس افراطي ډلې د تیر کال د اکتوبر د 18 په 8 پر اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 ډېر یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر 10,000 ډېر کسان وژل شوي او تر پنځه اتیا زره ډیر نور ټپیان شوي دي. دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، ځکه دا نه ده معلومه چې د دغو کسانو څومره سرتیري او څومره ملکي وګړي دي. په غزه کې د اوربن موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې اسرائیل د اوربن وړاندیز ته پوره ژمن نه دی. سلیوان د پنجشنبې په ورځ په ایټالیا کې وویل د اسرائیل وړاندیز چمتو دی او د یو څه وخت لپاره د میز پر سر دی. د زیاته کړه چې اسرائیل د اوربن له وړاندیز سره مخالفت نه دی کړی او له هغه په شا شوی نه دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جوزا په یولسمه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د درې پړاویز اوربن پلان اعلان کړ.
دا مشاله ډیو دا خبرې غړې اورې. یو تازه څېړنه وایي چې په تیرو میاشتو کې په افغانستان، پاکستان او ایران کې د سختو ورښتونو له وجې د سیلابونو لامل یو ځانګړی موسمي حالت و چې ورته ال نینو پدیده ویل کیږي. د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو د راپور له مخې په هغو هیوادونو کې سګنی ورښتونه په تیرو څلوېښتو کلونو کې بېساري ول. دغو بارانونو له وجې اوږدمهاله وچکالي ختمه شوه، خو کرنیزو حاصلاتو او خلکو ته یې لوی زیانونه واړول. تفصیل د اسمت سروان په رپورټ کې.
په یوه تازه څېړنه کې څرګنده شوی چې د سږکال په اپریل او می میاشتو کې په افغانستان، پاکستان او ایران کې د شدیدو بارانونو اصلي عامل د آل نینو پدیده و چې په دې هیوادونو کې پراخ سیلونه راوستل. آل نینو د هوا د بدلون یوه دوراني پدیده ده چې له دوو تر اوو کلونو یو ځل د مځکې په هوا او اقلیم کې د سترې ګډوډۍ سبب کیږي. د ورلد ویدر اټریبیوشن سرویس موندنې ښیي چې په سیمه کې د سژنی پسرلي بارانونه په تیرو څلوېښتو کلونو کې پنځه ویشت سلنه ډېر وو. د دې څېړنې لیکوالان ونتوانېدل چې د نړۍ پر تودوخې د دغو ورښتونو د اغېز اندازه معلومه کړي، خو د مطالعې یوه لیکواله وایي چې دا به په دې ډېره حیرانه شي که چیرې دا ورښتونه له اقلیمي بدلون سره تړاو ونه لري. په پاکستان کې د سختو بارانونو لړۍ لومړی د اپریل په دولسمه پیل شوه. د سیلونو په نتیجه کې تر 450 زیات ښوونځي او 15000 کورونه زیانمن شول او تر 100 زیات کسان مړه شول. درنو بارانونو په پاکستان او افغانستان کې فصلونو ته هم زیانونه اړولي. د غنمو کروندې چې د حاصلاتو لپاره چمتو وي ویجاړي کړي دي. ډیری کروندګر وایي چې ورښتونو یې د غنمو فصلونو ته زیان اړولی او بې وخته ژلیو او بادونو یې د میوو حاصل اغېزمن کړی دی. د زابل د نوبهار ولسوالۍ یوه کروندګر قریشي مبارز ازادي راډیو ته وویل:
ته یقین وکړه دلته په دې ځای کې داسې خلک شته چې آن د یو وخت په ډوډۍ هم قدرت نه لري. غنمو کرلې دي، هغو مرض وکړي، کار یې خلاص شو، بادام مجلی توکل، زیره مو چنجه ختمه کړه، انګور مو بادو سره توکلو، لشتې ورماتې کړې.
په افغانستان کې سیلونه د سلګونو کسانو د مړینې او ټپي کېدو ترڅنګ د زرګونو کورونو د ویجاړېدو سبب شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د تنظیم ادارې اوچا ویلي چې سیلونو بزګرو او نورو خلکو ته د پام وړ اقتصادي زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې ورښتونه وروسته له دې پیل شول چې د ژمي لومړۍ دوې میاشتې وچې تېرې شوې او دا داسې وخت و چې خاورې د ورښت د جذبولو وړتیا کمه لرله. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم اداره وایي چې د اپریل او می میاشتو له سختو بارانونو او سیلونو وروسته د دوی بشري همکارانو تر 14000 ډیرو اغېزمن شویو افغان کورنیو ته مرستې رسولې دي. او چا پرون پنجشنبه پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی سره لدی چې د افغانستان په نیمایي ولسوالیو کې تر 14000 زیاتو اغېزمنو کورونیو ته مرستې ورکړل شوې. د سرپناه د ترمیم او د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په شمول په بیلابیلو برخو کې اضافي مرستې ته اړتیا ده. په اپریل میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا اویا تنه وروسته له هغه مړه شول چې سیلونو شاوخوا 2000 کورونه، درې جوماتونه او څلور ښوونځي ویجاړ کړل. د می په لسمه د شدید باران یو بله دوره په ځانګړي ډول په شمال ختیځ کې چې په پایله کې په سلګونو کسان مړه او ډیری نور ورک شول، شاوخوا 9000 سل څاروي او 6800 جیری به کرنیز ځمکه ویجاړه کړه. پنځه ورځې وروسته د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون خبرداری ورکړ چې د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه پنځه ویشت یې د سیلونو له امله اغېزمن شوي او زیات یې کړه چې زرګونه بې ځایه شوي خلک چې کورونه یې ویجاړ شوي سرپناه نه لري. په ورته وخت کې ګارډین راپور ورکړی چې په افغانستان کې چې روغتیایي سیستم یې د مخه لا په بد وضعیت کې دی، ځینې روغتیایي تاسیسات د سیلونو له امله غیر فعال شوي دي. دغه راست په ایران کې سختو بارانونو او سیلونو ګڼ شمېر کسان مړه کړي دي.
دا مشال ریډیو ده، که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
پاکستان تحریک انصاف په لومړي ځل ویلي دي چې د امنیتي ادارې یا اسټابلشمنټ پر ځای له ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار دی. د ګوند مشر ګوهر علي وایي د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ورته ویلي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ له ګوندونو سره خبرې پیل کړي. شنونکي دا یوه ښه فیصله بولي، خو وایي ګوندونه له تحریک انصاف سره د اسټابلشمنټ له منظورۍ پرته ژمنې نشي کولی. خو د پاکستان پوځ په بیا بیا ویلي چې په چارو کې لاسوهنه نه کوي. راشد خټک رپورټ.
په یولسم جون د تحریک انصاف زنداني بنسټګر عمران خان سره ملاقات کول نه پس د ګوند موجوده چیرمن بریسټر ګوهر خبریالانو ته وویل چې په ملک کې اختلافات او سیاسي بحران په زیاتېدو دی، ځکه عمران خان دوی ته د نورو سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو اجازه ورکړه. تر دې وړاندې به تحریک انصاف مشرانو تل دغه خبره کوله چې دوی به د اصل واکدار یعنی پوځ سره خبرې اترې کوي، ځکه چې حکومتي ګوندونه واک نه لري او د دوی سره مذاکرات بې ګټې دي. په دولسم جون په قومي اسمبلۍ کې د بجټ ته غونډې نه وړاندې بریسټر ګوهر یو ځل بیا ژورنالیسټانو ته وویل چې دوی به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي په مشرۍ کې د حکومت سره مذاکرات کوي. څو ورځې وړاندې د یوې مقدمې د اورېدنې په مهال سپریم کورټ یو جج هم عمران خان ته مشوره ورکړې وه چې د سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو او د پارلمان د لارې خپل ستونزې حل کړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم وایي چې د حکومتي ګوندونو سره مذاکرات کول هم په اصل کې د پوځ سره مذاکرات دي، ځکه چې دا ګوندونه د پوځ د مرزۍ نه بغیر د تحریک انصاف سره کومه وعده نشي کولی او نه یې غوښتنې منلی شي.
اڅکزي صاحب جو ہیں سیاسی قوتوں سے ہی بات کریں گے اور وہ ڈائریکٹ
اڅکزي صاحب بس صرف سیاسی قوتوں سره خبرې کوي. زمانہ دے خیال چې هغه به د اسټابلیشمنت سره مذاکرات ته تیار شي. هغه یو سیاسی لیډر دی او د نواز شریف، زرداری او فضل رحمان ټولو سره خبرې کولې شي، ځکه خو عمران خان هم د سیاسی خلکو سره د مذاکرات لپاره خوښ کړي دي. خو دا ټوله کیسه ډیره په ابتدایي مرحله کې ده. د تحریک انصاف وختنه داري چې عمران خان او مرمندې له زندان نه راخوش شي. دا داسې وختنه دي چې د اسټابلیشمنت د مرزۍ نه بغیر نشي پوره کېدای.
مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے.
د وزیر اعظم سلاکار او د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو مشر رانا ثناء الله د تحریک انصاف ته خبرو تر وړاندیز هرکلی کړی دی او ویلی دی چې محمود خان اڅکزي د ټولو سیاسي ګوندونو سره ښې اړیکې لري او خبرې اترې کولی شي. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رډیو ته وویل چې محمود خان اڅکزي په مذاکراتو کې کامیاب هم شي، خو د عمران خان ضمانت به څوک ورکوي چې د پریکړه به ومني.
خو داسې قسمه مشروط خبرې او داسې قسمه مبهم خبرې د دې ماته سره ډېر اهمیت نه ښکاري، ځکه چې دا غي چې کوم نور لیډرشپ دی، که هغه پخوانی صدر عارف الوی دی، که هغه شهیار عارف ریدی ټایپ خلک دي، هغوی بیا بیا دا خبره کوي چې مونږ به د کور د مالک سره یعنی د فوج سره د اسټابلیشمنت سره به خبرې کوو. خو دا چې کوم وسیله چې کوم وړاندیز دی نه خبره ده، خبرې د ډایلاګ خبره شوې ده، خو سر ډېر زیات سیګنیفیکنس یې ماته په دې نه ښکاري چې د عمران خان لخوا د هغه د خولې براہ راست د نور د مخالف او سیاسي ګوندونو چې کوم مشران دي د غي سره د خبرو خبره وي نه دا کړي.
عمران خان د 13 لسو میاشتو سره بندي دي، د ته په ډیرو مقدمو کې ضمانت ورکړل شوی دی، خو په عدت کې د نکاح کولو مقدمه اوس هم پاتې ده. په 13 جون اسلام آباد های کورټ په یوه میاشت دننه د دې مقدمې فیصله کولو حکم هم وکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
د ورکو بلوسانو د موندلو د بلوسانو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکي بلوس یکجهتی کمیټه مشر مهرنګ بلوس وایي چې هلې ځلې سوله ییزې دي او غواړي چې په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودرېږي او بلوچستان له خپلو حقونو برخمن شي. نوموړي پرون د کراچۍ د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته په وینا کې دعوه وکړه چې دولت یا ریاست د بلوچستان یکجهتی کمیټه فعالان ځوروي او تاوتریخوالي ته هڅوي. نوموړي زیاته کړه چې پردې سربیره ټول فعالان منظم دي او په سوله ایز ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د بلوچستان حکومت لا د مهرنګ بلوڅ سره تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې پر بلوڅ یک جهته کمیټه تور پورې کړه چې د ریاست پر ضد خلک پاروي او په جرمونو کې د ککړو کسانو ملاتړ کوي. نیاز علي له کراچۍ.
د جون په 13مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په محل ډاکټر مارنګ بلوچ وویل چې دوی د پر امنه مبارزې باوجود د ریاست لخوا تنګول کیږي، د تنظیم د ملګرو گرفتاریانی روانې دي او د راپارولو کوشش کیږي. نوموړي په وینا چې ریاست غواړي چې د دوی دغه تنظیم د تشدد لار خپل کړي، خو نوموړي وایي چې تنظیمی منظمه دي او دوی به خپل پر امنه مبارزه جاری ساتي. د خبری غونډې په محل ډاکټر مارنګ بلوچ مچال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې بلوچستان کې روز تر بلې د خلکو په زور د تختون پیښې زیاتېږي.
جس طرح صرف مئی کے مہینے میں ابو دین 100 لوگوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ،
یوازې د مئی په میاشت کې د سلو څخه زیات کسان په زور لا درک کړل شوی دي. د بلوچستان داسې سیمه نشته چې په زور پکې خلک نه دي تختول شوی. چې په یو اونۍ کې لستنه را خوشی کړل شي نو بیا دیرش کسان نور په زور لا درک کړل کیږي. ریاست او ریاستی ادارې زموږ غږ خاموشه کول غواړي. دوی غواړي چې د لارې په بلوچستان کې پر ریاستی ظلم خلک خاموش شي.
مارنګ بلوچ دا خبری غونډه په داسې حال کې کړي چې د بلوچستان حکومت وخت په وخت تور لګولې چې بلوچ یک جهتی کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. مارنګ بلوچ زیاته کړي چې د جولای په میاشت کې د بلوچستان پر روانو حالاتو په اړه به یو لوی غونډه کوي او د دې لپاره خپل حل زلي پیل کړی دي.
هم یې پیغام دینا چاہتے تھے خاص کر بلوچستان میں جتنی تنظیمیں
په بلوچستان کې چې څومره تنظیمونه دي اغوی ته پیغام ورکوم چې د بلوس نسل کوشي پر ضد تراغون شي، خپل منځني اختلافات ته د منځنه لری کړی، د بلوچستان او بلوسانو غږ دې مضبوط کړی او د بلوس نسل کوشي پر ضد د غرزن کې منسر شي.
بلوس نسل کوشي کې خلاف تحریک میں ہمارا ساتھ.
مارنګ بلوچ زیاته کړي چې په بلوچستان صوبه کې په زور د خلکو بے درکه کولو لړۍ وانه ده او ماروی عدالت وجنی کیږي. خود بلوچستان حکومت وخت په وخت داسې داوی کوي چې بے ګناه خلک نه دي بے درکه کړل شوی او د بے درکه کسانو د پاره حکومتي کمیشن جوړ دی او د لا درکه خلکو په اړه چې تنظیمونه کوم شمیرې خای هغه سمې نه دي او په بے درکه خلکو کې زیات رک تریاست دلو کې شامل شوی دي. خو مارنګ بلوچ او لا درکه بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان د حکومت دا تورونه رد کړی دي. د مارنګ بلوچ په مشرۍ بلوچ یک جهتی کمیټې 13 کال د بلوچستان د تربت څخه اسلام آباد ته لاریون کړی وو. نوموړي ویلي چې د هغه لاریون وروستو یې په لسګونو ملګرو په ضد شاوخوا 15 مقدمې جوړ کړې شوې دي. د غونډې په مهال بلوچ یک جهتی کمیټې د کراچۍ مشر عبدالوهاب بلوچ بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان سرخار اسلام آباد پنجاب او نورو صوبو کې بلوچ زده کوونکي د ریاستی ادارو په نخ دي.
جتنے بھی اسٹوڈینٹ ہیں بلوچ ایون کے وہ چاہے
دیوائی چی سمر ہم بلوچ از دکون کی دی کہ حغد بلوچستان پا صبح پا پوہنتننو کالجنو کی از دکڑی کبھی یا پا اسلام آباد یا پنجاب کی دا امنیتی ادارو لخا دا حقوی پروفائلنگ روان دے. ہر رد بلوچ از دکون کی دا تعلیمی ادارو نا پزور تختول کی گی او دا سو میاشتو دا لادرک کول رستوی دا کورنی سخدا زمانت ہم غستل کی گی چی دوی با پا سیاست کی برخناخلی
سیاست میں حصہ نہیں لیں گے.
بلخوا د بلوچستان حکومت د بلوچ یک جهتی کمیټې د دې تازه خبرو په خبرګون کې سنې دی ویلي، خو په وړاندې ویلي چې په صوبه کې پچا هم بندیز نشته، خو چا ته به هم قانون په لاس کې د اخیستو اجازه ورنکړي چې د ریاست په ضد حلو زلو کې لاس لري د هغوی په ضد عملیات کولی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضعیت سمولو لوفاقه د سوبي د وسایلو د ګټي پاتې پیسو اخیستو او د آئند سرلوړۍ لپاره له نورو ګوندونو سره د لوی اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. د ګوند صوبایي مشر می افتخار حسین د جون په 14مه مشال لړیو ته وویل چې په دې لړ کې له ځینو ګوندونو سره رابطې هم کړې دي او تر لوی اختر وروسته به د لومړۍ غونډې نیټه هم وټاکي. عوامین شتل ګوند تر دې مخکې هم دا ډول هلې ځلې او د لویو ملي جرګو په نوم غونډې کړې دي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا عوامي نیشنل ګوند صوبائی صدر می افتخار حسین د جون په 14مه مشال لړیو ته وویل چې د دوی ګوند په سیاست کې په شریکو هلو ځلو یا متحده جدوجہد باور لري، نو ځکه په صوبه کې د امن امان پر ځای کولو، د صوبې حقونو لپاره او په ملک د آئین او جمهوریت سر لړۍ لپاره کوششونه به جاري ساتي. او د دې لپاره خیبر پختونخوا کې د مرکزي مشر په هدایتو نور ګوندونو سره د ګرینډ اعلان جوړولو لپاره رابطې هم پیل کړې دي.
دشتگردی منظم شکل کی بیا رو چتا شوی دا نو تر مطلب چې موږ کریم یو اتحاد جوړ شي.
دا چې په دې حال زلبا عوامي نشن ګون صبح امن مالی حقونه او ملک له جمهوریت یا د آئین بالادستی وګټي او کنه. په پیښور کې خبريال او شنو کې علي اکبر وای چې دا سه هیڅ دا وخت ممکن نه ده او عوامي نشن ګون په تیرو ټاکنو کې د ماته خړل ورستو په سیاسي میدان کې خپل موجودګي ښکاره کول یو هڅه ده.
په منځ دې وخت کې تاسو وګورئ نو د دې سامانی نشته ده. دا غي وجه دا ده چې کوم اهم قوتونه دي هغه په حکومت کې ده او کوم مسلم لیگ نوم ده کوم پیپلز پارټي ده نو هغه په دې سره اتلې نشي. دې نه علاوه تحریک انصاف ده نو هغه او د ان پی ټی ده نو خپل منځ کې زیات تاوتریخواله ده نو زمانه شکایت کړه او بل یو چې وای چې کوم ده نو دا هغه سره د دوی سره لګ ډیر سمې راتلې شي نو په داسې وخت کې داسې غونډې چې کوم دي نو دا هغه سم مقصد نه ښکاري.
شنو کې شم شاید وای کسو هم دا ډول اعلان سونه ډیر اغیز نه لري، خو پاکستان کې سیاست او جمهوریت د ډېرو ستونزو سره مخ دی. باید سیاسي ګوندونه رايوزي شي او داسې حل ځلې دوامدار وساتي.
سیاست چې ګوندونه د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دي، دا یو خبره ده چې سیاسي جماعتونه چې ګوندونه خپل حل ځلې جاري ساتي د دې خلاف د جمهوریت د پاره نو ځکه مشکلات ورته نو اندازه ده چې د دې عوامي نیشنل ګوند چې کوم اتحاد جوړ کړي دا خو اثر خو ډېر زیات نه، خو بهرحال یو आवाज به یې ښه.
دا چې د دغه شننکو د نیوکو په اړه او بیا تیر وختونو کې هم د عوامي نیشنل ګوند لخوا د ګرینډ قومي جرګې ټول ګوندیز غونډې رابللو او د هغې سره نتیجې نه راوتلو باوجود دوی ولې داسې ګامونه پورته کوي او تر کومه حده به دوی خپل اهداف ترلاسه کړي؟ نو مې افتخار حسین په دې باب لوایي.
دا چې کله په منځ کې جنرال الیکشن راشي نو هغې سره اتحادونه چې کوم دی نو مات شي، ځکه چې د الیکشنونو ضرورت خپل ځای باندې وي. نو دا یو کوشش وي، اجتماعي کوشش خلک یې بار بار کوي. نو موږ مطلب په یو خپل نیک جذبه باندې خپل کار چې کوم دی نو سر ته رسو، یو کوشش دی، یو دا مطلب چې خپل سړی وي چې کومې کوم مسلې دي چې هغه موږ په مشترکه توګه حل کړو.
نو موږ وایي د لړکې د قائمي وطن پارټۍ، جمعیت علما اسلام فیډرلې، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، مزدور کسان پارټۍ، عوامي ورکرز پارټۍ او نېشنل ډیموکراټک موومېنټ صوبایي قیادت سره وړاندې نه رابطه او صلاح شوي او ډېر ضربه د لوی اختر ورستو غونډه هم راوبلي او د ټولو د صلاح ورستو به ګډ ایجنډا او غوښتنې اعلانولو پس کړنلار هم اعلان کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا لوي دمه ورسته بیا هم در سره مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ. او او دا هم د رواني خبري غړي روسته ريپورت د ممندو د بيلا بيلو تحصيلونو په غريزو ميداني سیمو کې سيلزيون دي چې ورته د خبر پختونخوا په ګډون د پاکستان له بيلا بيلو سیمو خلک په چکر ورزي. خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې که هغه زاینو ته د ورتګ لپاره سړکونه او پلار کې د مزایونه جوړ شي او د پاک اوبو تنظیم شي نو د سیلګری صنعت ته به ګټه ورسوي. په صوبایي سملې کې د مومندو استاد محبوب شیر مومند وایي د سیلګری ادارې ته د هغې ضلع اووه زاینه خولې دي چې سیلانیان وتلی شي. دی وایي هڅه کوي چې هلته په چکر وتلونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د مومندو خلک غواړي دغه ضلع کې د سیلګری زاینو ته باید پاملرنه وشي. خلق وای د انبار پلانګار بایزو او میچنی په غریزو او سمو کې د سلګری د پاره خصوصي زینه او خپل منظر شته. د مومندونو اډو د نور سیمو خلک هم د دوی په خبره دغه تسهیل لورزي. خو د حکومت له خوا په کې تر دې وخت هیڅ یو داسې ودانی یا نور منسوبي نه دي جوړ شوی چې سلګرو ته پکې ګینه سہولت ملاو شي. د کوزه محمد وسیدون کې ارشد خان مشهد رډو ته وای دغه ته د غرونو اړخ ته سړکونه نشته. ورته مې چې نه د سین سره خوا کې ځینې ځایونه بیا تاسو لري چې هر اوړي کې ورته په سلګونو خلک ورځي. خو بیا د ناستې او یا د دمې ورته هیڅ سہولت نه دی ورکړل شوی.
اور سګړې هم د خوا کې د دې کې دوی یو ځای سره کړي او پکنیک د پاره مخکې کوم دي او به دا غې نه راخته چې کوم دي دلته کې دا د ډب کور نه راخته دا هم د سین غاړې په سره نږدې دي او روډ سره مېن روډ سره نږدې دي. که سفر او ګورګورې د خوا چې کوم دي روډ دغه شو نو د سفر خوډېر یو ویل لنګي دغه نن وخت کې د کاغه یخم دي سیلګران به مرتورزي. خو مسله د روډ ده نو که دغه روډ ته وشو نو بهترین دی چې کوم دی هغه سفر دی.
د مومندو په مشرقي تحصیل پلانګار کې د یوسف بابا تورتم او تاترین سیمه هم قدرتی خایست لري. دغه ته هم د سرکونو نشواله دي د اوبو د تنظیم کمې دي او بیا داسې چې ګنه کوم سرکاري د مزای په کې وي دغه سہولتونه پکې لا هم نشته. د محمدو په مغربي او د ډیورن د کرغه په غاړه د الیزو غر چې د جمی د نمای نه تر تخدمې دو پورې پکې واوري وریږي هم پکې د سیلګرو لپاره کوم سہولت نشته. د انبار تحصیل کې اوسیدونکو رحمان الله اطمانخیل مشهد لري ته وویل په دغه تحصیل کې هم د سیلګری ګر ځای نشته او که حکومتي سہولتونه ورته ملاو شو د سیمې ځینې خلک وپکې کاروبارونه هم شروع کړي.
د ټولو نه مهم کو وکتل شي کې مور چاغا یو تاریخي ارزښت هم لري. خوبصورت چې کم دی چینی دی پکی او زړه راخون کې چې کم دی دا پیزا د پکی او دغه سی دویم چې کم دی پامبار کې چې کم درود وبو بایي کې کم چی مومنډیم ته غرزي کې او مومنډیم په غیبه نه جوړیږي. نو دغه علاقه هم چې کم دی د سیل سپاټی د پاره ډی رضایت مزیدار موضوع نه ده. د حکومت نه او د انتظامی چارواکو نه زمونږ دا غوښتنه ده چې د علاقې ته چې کم دی خصوصي پاملرنه وکړي.
د کوزه محمد نور د صوبای سیمه غړي محبوب شیر مومن مشال رلوته وویل د سیلګری د پر په صوبای سیملې کې جوړ شوی قائمه کمیټې کې د دغه شان زیرونو د ترقی د پر هغه کړی دی.
نو ما د خپل لوور سب ډیویژن چې ما سم یوسف بابا شو د غیساله کې مور شو دلته دی جی ډی ایم صدغه د دغه کې پکنیک سپارټ سو د میچنای په باندې یو پکنیک سپارټ دا 15 پګوې زینه ما ور کړی د خپل طرفه اپروول ایم تل ان شاء الله دا به منځوري کی او ویل چې د سیزینه به جوړو چې د سیلګر راځي او د دینه انجای کایم او کم اس کم د علاقې ته پیدا مرش.
د سیمې خلک وای ک سیلګ محمد ته ورتل شروع شو امکانات شته چې ځینې هغه خلک چې په پیښور او نورو خورونو کې ریډي لګولي شربتونه او ځینې خوراکونه خرڅوي خپل سیمو ته هم ستانه شي. شانواز ترکزی مشهد ریډیو پیښور.
سوپر